السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی چارواکي وایي د کابل او غور ولایت په جماعتونو کې د بریدونو له وجې د مړو شمیر دوه اویا ته رسیدلی. د بلوچستان په شهرګه سیمه کې د کوئلۍ د کان را پرېوتو له امله اووه کسه مړه شوي او دوه لا درک دي. د امریکا خارجه وزیر به پاکستان ته ځي. مشال د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې تیره ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه اویا کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شیعهګانو په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوو دي بریدونو کې د مړو شمیر کېدای شي ډېره لوړه شي. په کابل کې د شیعهګانو په جماعت د شوي برید پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې یوه ورځ مخکې په کندهار کې د طالبانو لخوا په یو برید کې درې څلوېښت افغان سرتیری ووژل شول. د داخله وزارت د چارواکو په خبره د کابل په امام زمان جماعت کې د لمانځه پر مهال شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه څلوېښت نور ژوبل دي. خو ځینې راپورونه وایي چې په امام زمان جماعت کې د ځانمرګي برید نه مخکې وسلوالو په لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې. چارواکي وایي چې د غور ولایت په دولینا ولسوالۍ کې د سنیانو په خیوګان جماعت کې شوي برید کې لږ تر لږه درې دېرش کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان کې ورستي بریدونه غندلي دي او وایي چې دا ترهګري دي کړنې باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر ویلي چې د جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې پرون په راولپنډای کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي زاخیلوال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقاتونو کې د پوځ مشر او د امنیتي چارو سلاحکار ناصر جنجوا سره په دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د بلوچستان په شهرګه سیمه کې د کوئلۍ کان نړېدو له کبله اووه کسه مړه شوي او دوه لا درک دي. د هرنایي مرستیال کمشنر حبیب نصیر نن مشال لیډیو ته وویل چې دا پیښه پرون هغه وخت رامخې ته شوه کله چې د کوئلۍ په یو کان کې نهه کان کندونکي په کار بوخت وو. نوموړی وایي د پیښې علت معلومولو لپاره به پلټنې کوي. عیني شاهدین وایي په یاد پیښې کې وژل شوي کسان زیاتره د سوات سیمې سره تعلق لري. هرنایي له کوټې څخه یو سل اویا کیلومتره لرې پرته ضلع ده چې یو شمېر د کوئلۍ کانونه لري. خو د مشال ریډیو خبریال وایي د کان کندونکو لپاره د حفاظتي انتظاماتو د کموالي له کبله پکې ورته پیښې مخې ته راځي. د بونیر ضلع د پولیسو مشر ارشاد خان مشال لیډیو ته ویلي چې نن سهار د هغو دوه پولیسو مړي موندل شوي دي چې سمو د مخکې لا درک شوي وو. ارشاد خان زیاته کړه چې د دې سرتیرو مړي د سوات او بونیر سره په علم غر کې موندل شوي دي. دوی وویل چې دغه تنانو د پاکستان پوځ سره په یوه پوسته کې ګډه دنده کوله. پولیس مشر زیاته وی چې سیمه کې پولیسو او پوځ د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د خیبر قبایلی سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي. تیره ورځ د یادې محکمې یو مشر ډاکټر شیرخان مشال لیډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په پیښور او خیبر ایجنسۍ کې سره خوا او شاسیمو کې په لسګونه کسان د یادې ناروغۍ نه مړه شول او په سوونو نور په روغتونونو کې داخل دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو بهرنو 320 پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لادرکه شوي دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. سیګار د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 1250 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لادرکه دي. د امریکا خارجه وزارت تېره ورځ وویل چې دا شمېره ناقابل قبول حد پورې لوړه ده. راپور وایي په دغو کې 22 تنه یا پولیسو نیولي دي او یا یې امریکې نویستي دي او نور 3 اتیاو یا خو امریکا پریښې ده او یا یې هیڅ درک نه لګي. 15 افغان پوځیانو دعوه کړې ده چې که دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په امریکا کې د روزنې له امله به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د منځني ختیځ او جنوبي ایشیا د مهم هیوادونو د یوې اونۍ په دوره ځي. ښاغلي ټیلرسن د دې سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخاري یاشته ځي چېرته چې به هغه د سعودي عراق همکارۍ د کونسل په غونډه کې د یمن په مسله سعودي مشرانو سره خبرې کوي. ټیلرسن به جنوبي ایشیا ته د وزیر خارجه په توګه د خپلې لومړۍ سرکاري دورې نه مخکې د قطر په سرخار دوها کې قطري مشرانو سره لیدو لپاره ایسارېږي. ریکس ټیلرسن به په دې سفر کې په دواړو د معاملو د خبرو لپاره هند او پاکستان ته هم ځي. د خارجه وزارت د بیان له مخه ټیلرسن به امریکا ته د رواني میاشتې په 20 نیټه د ستنېدو نه مخکې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې ساریږي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن او د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفترونو ته به غونډوله ورځي. او وروستۍ خبر دا چې وو ستر صنعتي هیوادونه یا G7 وایي د ټیکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به پر انټرنیټ د سختدریدو ډلو پروپیګنډې د بندولو لپاره کار وکړي. د اټلي د کورونو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې په ورځ په روم کې وویل دا هڅې به د سختدریدو لخوا په آنلاین ډول د برتي کولو روزنې او سختدریدو کولو هڅې په نښه کړي. نوموړي وویل د وو سترو صنعتي هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مجید بابر نواری دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د جمعې په ورځ په کابل او غور ولایت کې په شوو بریدونو کې 2 کسان وشل شوي دي. امریکا او پاکستان یې غندنه کړې. د بلوچستان په شارګه کې د کوئلي کان د نړیدو په پیښه کې 1 کسان مړه شوي دي.
دا چې تقریبا 9 کسان په تاسو کسانو کې د 2 کسانو د پوځي راوتل دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د سواد د مدین سیمې دوره کړې او د ځینو منصوبو اعلانونه یې کړي دي.
زاد افروڈ اور گمراہ روڈ سے کم دے کچل ہے اگے پخم اعلان کو علاقہ دامان تیرا ہائی اسکول منظوری ور کو باڈالے اسکول کا میڈل درجے اعلان کو
او نیس پروگرام سندری جادوگری کے بعد سندرغاڑی احمد ظاہر خبر وار ہے. اور ادن کو سنگ موچی وار دل سندری جادوگری کے بعد سندرغاڑی احمد ظاہر پاڑا وار اور دغ سے یوش میر نو رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے مشال ریډیو تاسو اور ورسو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. افغان چارواکي وایي د جمعې په ورځ په کابل او غور ولایت کې د شوو بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. په دواړو حملو کې جماعتونه په نښه شوي دي. لومړی برید د کابل په دشت برچی کې د شیعهګانو په امام زمان جماعت او دویمه حمله د غور ولایت په جماعت کې شوې ده. تفصیل د رضوان مراد په رپورت کې اورو.
افغانستان کې د تاوتریخوالي د تازه راپورته شوې څپې هدف دا ځل په کابل او غور ولایتونو کې 2 جماعتونه و چې د لسګونو لمونځ کوونکو په وینو رنګ شول. امنیتي او روغتیایي چارواکو ویل د کابل په دشتې برچي سیمه کې د اهل تشیع په امام زمان جماعت کې ځانوژونکي د ماښام د لمانځه پر مهال حمله وکړه. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په امام زمان جماعت کې شوی انتحاري برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي او 45 نورې ژوبل کړي دي. د عامې روغتیا د وزارت د رسنیو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې یوازې کابل امبولانس روغتونونو ته 22 مړي رسولي دي. بل لور ته پرون مازیګر د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې یو ځانوژونکي خپل 14 مواد په یو جماعت کې منفجر کړل. د دولینا ولسوال احمد حسین دانشیار ازادي راډیو ته ویل چې د دې بریټ هدف حکومت پلوې سیمه ایز قومندان فضل احمد وو. د غور د ولایت وائن عبدالحی خطیبی د شوی ځانوژن کې بریټ د سرنګوالی په اړه ازادي راډیو ته ویل:
عصر روز گذشته در حین ادای نماز در قریه خواجگان مربوط ولسوالی
دیوی پرون مازیګر د دولینا ولسوالی په خواجگان کلی کې د لمانځه پر مهال ځانوژن کې چودنه کړې ده. دا خلک سنیانو او دا لومړی ځل دی چې په غور کې داسې یو عمل ترسره کیږي. لارک څخه په خبره شوې اعلامه کې پرونی حمله د بشریت، اسلام او افغانانو ضد جنایتونه بلل شوې دي چې د اعلامې لمخې هدف یې د افغانانو ترمنځ نفاق پیدا کول دي. ارګوای تورستان نشي کولای په دې شومو او وحشي اعمالو سره د افغانانو تاریخي یووالی مات کړي او د دې ډول بریدونو عاملان به ډیر شر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی: هغه څوک چې په جماعتونو کې لمونځ کوونکي وژني نه د سولې مستحق دي نه د رحم. د هغه په خبره دا بې رحمه قاتلان باید لمنځه یوړل شي. د کابل او غور په جماعتونو کې دا خونړي بریدونه د دولت ضد وسلوالو د تاوتریخوالي او بریدونو د همهغې لړۍ برخه بلل کیږي چې په تیرو 15 ورځو کې په غزنی، پکتیا او کندهار کې سلګونه سرتیري او ملکی وګړي مړه او ژوبل کړل.
داور رضوان مراد: په افغانستان کې د تازه بریدونو په اړه د امریکا او پاکستان حکومتونو غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه بزدلانه بللي دي. د پاکستان پوځ مشر بیا د بریدونو په غندولو سره ویلي چې دغسې حملې په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه د کابل او اسلام آباد په هڅو اغېز نشي کولی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې یوې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلي دي. د سیشنبی پورس د پکتیا په مرکز گردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان وو وشل شول. په همدې ورځ د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډیر افغان ځواکونه وو وشل او د پنځشنبی پورس د کندهار په مایوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر 40 ډیر سرتیري وشل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت د بریدونه بزدلانه او بې معنا بللی دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغې جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تېره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلې دي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمو لار د ښاروالانو په 12 غونډه کې د تیرو 2 ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوه په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې باید ودینکي دي نه موږ.
بل لور ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغېز ونه کړي. د پاکستان د پوځ د رسنیو څانګې خبر ورکړی دی چې پرون په راولپنډۍ کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان مسجد په اړه خبرې وکړې. د دشت برچی د برید مسؤلیت داعش منلی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په شارګه کې د سکرو کان د نړیدو په پیخه کې وکسان وشل شوی دي. دا پیخه پرون شوې ده چې د چارواکو په وینا و مړی یې له ملبې راوستلې دي او دوه نور کارکونکي لا هم لا درک دي. تفصیل د یوب ترین په رپورټ کې اورو.
د هرنای اسټنټ کمشنر ابیب نصیر څوک چې خپله د پروند ورځ راهیسې د کارکونکو د رایستلو د کار څارنه کوي د هغه ځای څخه څه ګړۍ له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې تر دم ګړۍ پورې د اوو کسانو مړې رایستل شوي دي.
په دا کې تقریبا نه کسان پټ شو کسانو ته د اوو کسانو د باډي راوتل دي سم دننه د پاتې د شروع د
معمولی ټپی سوی وو څوک چې د لومړۍ طبي مرستو وروسته د روغتون څخه ایستل سوی دی. په دې پیښه کې د وزل سو مړي سم د لاسه و ځایي روغتون ته رسول سوی دی چیرې چې به د ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړي و خپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سي. د ارنای د ځایي خبریال عبدالمالک په وینا چې اغیزمن کسان د سوات اوسېدونکي وو. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې ارنای ولسوالۍ د معدن بیا په خاصه توګه د کوېلې یا سکرو څخه ډکه ولسوالۍ ده. خود حفاظتي انتظاماتو د کمښت له امله همیش دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کیږي او په مخنیوي کې تر اوسه حکومت بری نه دی موندلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په کورما کې د وسلوالو پیښو وروسته د پاکستان حکومت د ښار شاوخوا خندق کندلې دی، خو اوس یې په دې لړ کې له خندق سره په څنګ کې د سړک او امنیتي پوستو جوړولو منصوري هم ورکړې ده. د پاکستان په پارلیمان کې د کرمې استازي ساجد حسین توري ویلي چې له دې سره به نه یوازې د امنیت مسله حل شي بلکې ځایي تجارت ته به هم ګټه ورسیږي. خو ځینې خلک بیا غوښتنه کوي چې په کومه ځمکه کې خندق سړک او پوستې جوړیږي د هغو مالکانو ته دې د دې قیمت ورکړل شي. تفصیل د تاریخ اورکسی په رپورټ کې اورو.
د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي د کورمې په پاړه چینار کې له خندق سره شل فوټه سړک او پر هغې باندې امنیتي پوستې د جوړېدو منظوري شوې ده. ساجد حسین توري وایي په دغه پروژې به تر 40 کروڑ روپو لګښت راځي. د قومي اسمبلی غړی زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې حکومت به له پاړه چینار خارا ګیر چاپیره 10 کیلومیټره سړک جوړوي او په راتلونکو کې به په دغه سړک په 50 میټرو کې چیک پوستې جوړولې کېږي. ساجد حسین توري دا هم وایي دا سړک چې د جوړېدو لپاره ورته 15 کروڑ روپۍ فنډ هم راغلی دی له پاړه چینار تر ډنډرو، مقبلو، خرلاچی، کرخیلا او شلوزان تر منګلو پورې غزیدونکو لارو سره به نخلول کیږي.
ټرین لائن څخه کوم نه ان شاء الله زر په زر به 5-6 کروڑ روپے وو ته شي دی بو کور روان کی او دې استیمیټ ان دا څومره کم نه کم پیسو کې 10 کیلومیټر روډ دی او دا مطلب دی چې موږ بای پاس کې منګل شلوزان روډ ته ورسو. دا لائن اورډر هغه نه علاوه بلکې ته فائدہ لري، ټرین نیم فائدہ لري، حکومت د دې باندې ټرین لري چې هم په دې شي
ځای خلک یو خوا دا ډولګامونه د ښار حفاظت لپاره ګټور بولي بل لوري ته له حکومت غوښتنه کوي چې په کومه ځمکه باندې سړک او پوستې جوړولې کېږي د هغو د رقم ادایګي دې ورته وکړي. د پاړه چینار ځای مشر ابرار جان توري وایي دا سړک او پوستې به د هغو کسانو پر ځمکو جوړیږي چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري. پکار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپلې پیسې هم ورکړي. ابرار جان توري زیاتوي له پاړه چینار ښار ګیر چاپیره د خندق د کنلو لپاره هم حکومت مات په زورګونو اکړ ځمکه واخستله خو په بدل کې خلکو ته سور نه کړی شول.
دوی چې کوم اقدامات یا کوم ګامونه دلته پورته کړی دي مو ټول توري بنګخ قوم د هغه په خو الفاظو ستاینه کوو، خو زه په خپل به حیثیت یو سیاسي ورکر او د قوم ترجمان دا خبره کوم چې د علاقې خلک چې کوم دي یقینا ډیر غریب خلک دي چې کوم د خانک واجی یا د دغه کوم روډ جوړیږي د کې چې د مقامي خلکو کوم ځمکې راغلي دي نو افسرانو نه او پاک فوج نه دا مطالبه کوو چې هغه ته د دې کوم جایز ریډ ده هغه ریډ دوی ته ورکړل شي.
مشال لډیو چې کله په دې اړه له ساجد حسین توري وپوښتل نو د هغه دا وینا وه چې دا ورسره منل شوې ده چې کله چا ځمکه په دې کې راشي د هغې بورته معایزه ورکول کېږي. د کورمې په پاړه چینار کې د مارچ پر 1 د شمې نېټې موټر بامي 14 تر کېدو وروسته حکومت د نورو ترهګریزو پیښو مخه نیستو لپاره له ښاره ګیر چاپیره خندق او له دې سره سړک او پر دې امنیتي پوستې د جوړېدو فیصله کړې وه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا ورته د ډنګي ناروغۍ د تشخیص لپاره ماشینونه ورکړل شوي دي. د خبر ایجنسی د باړې او جمرود خلک اوس په خپلو لویو روغتونونو کې د ډنګي ناروغۍ ټیسټونه په اسانۍ سره کولی شي. دا چې تر اوسه په خبر کې ډنګي څومره کسان متاثره کړي او د خبر د صحت محکمه هلته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور څه ګامونه پورته کوي، په دې اړه د فرهاد شینواري دا رپورټ اورو.
د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ دوی ته د ډنګي ناروغۍ د تشخیص او ټیسټونو لپاره ماشینري او سامانونه ورکړي دي. او په دې حکله د خبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وایي
د خبر ایجنسی د جمرود غونډی کلی او تن اول شیر پردی وای چې هلته لا د ډنګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
خلک په یاره کې وي، یو خوف ته یو په ذهن باندې یو بوج دی خلکو چې یاریږي، ځکه چې دلته هیڅ قسم د سهولت نشته، نه مشردانې شته، ټول سره هغه فوکس پرې شوی. نو موږ حکومت نه دا مطالبه وو چې اقدامات وکړی شي. یو خو زمونږ د علاقې خلک چې هغه ډېر زیات غریبانان دي، په هسپتالونو کې خاص کر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دومره رش دی چې هغه یو پیس باندې چار گھنٹے ټایم لګي. بغیر نه علاوه پرایویټ د خلکو وخت نشته چې دغه شیو کې. نو موږ د اعلی حکومونه دا مطالبه کوو زیات نه زیات سهولت ورکړي، ځکه چې دا علاقه ډېره زیاته متاثره شوې او د خلک هم آبادي په ډېره زیاته وو.
د خبر ایجنسی د صحت محکمې د وینا تر مخې تر اوسه په ټوله ایجنسی کې 125 کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده، خو زیاتره کسانو ته پکې په پېښور کې لګېدلې. دوی وویل چې فاټا سیکریټریټ چارواکو باور ورکړی چې ډېر زر به په جمرود روغتون کې د ډنګي او نورو ټولو وبایي ناروغیو د مخنیوي یو ځانګړی مرکز هم خلاص کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سوات کې د ځینو سکولونو د جوړولو او د سړک په خولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په مدین کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا شمنه هم وکړه چې د حکومت به د 50 زره عارضي استادانو مستقل کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات سیلانی سیمې مدین کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یوې لویې شمولیتي جلسې ته خپل وینا کې ویلي چې پی ټی آی له ولس په کومه ناره اوټ ورکړو دوی هغه کې زیاتره کامیاب شوي دي. دا وخت د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیم، صحت، پولیسو محکمو کې لوی بدلون راوسته دی. دوی ویل
ایجوکیشن کې سیاست ختم، ترانسفر څوک نشي کولای، په هیلث کې مو سیاست ختم کو، په اسپیټال په ډاکټر څوک سیاست نشي کولای، په پولیس کې مو سیاست ختم کو، په پولیس څوک سیاست نشي کولای.
دین اوړاندې د مدین سره تعلق لرونکي سیاسي مشر میا شرافت علي چې په پی ټی آی کې د شمولیت اعلان وکړو، په دغه مقول چې دې سیمه کې یو شمیر مسلې دي. دوی ویل وزیر اعلی چې کوم اعلانونه کوي هغه دې عملي هم کړي.
دا مطالبه کوم چې دغه کالام بیوټیفیکیشن پروجیکټ چې باغې کې روډونه دي، باغې کې پکنک پوائنټس دي، باغې کې لټونه دي، پر روډونو باغې کې مختلف قسمه مراعات دي، پارکونه دي، باغې کې ډېر څه دي چې هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه زما حلقه پی کې بچاسي لکه مدین، پتی پور، بحرے، میادم او دې ټولو علاقې کې دغه پروجیکټ متشورو.
د غوښتنو په ځواب کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دوی کم اعلان هم وکړو هغه به ضرور عملي کوي. دوی د سړکونو جوړولو په شمول د سیمې ترقۍ لپاره یو شمېر ترقیاتي کارونو اعلان وکړو.
او گمراہ روڈ سے کم دے کچھل ہے اگے پخون اعلان کو تغسی علاقہ دامان تیرا تے ہائی سکول منظوری ورکو باڈالی سکول دا میڈل درجی اعلان کو جی جی ویس بیرین ہائی سیکنڈری اعلان کو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دغه مقول چې دوی دورې حکومت لږ وخت پاتې دی دی کې به د صوبې 15,000 په ان ټي اس برتی شوي عرضي استادان مستقل کولای شي. دې ترڅنګ کوم اعلانونه چې د ترقۍ لپاره کړی شوي دي هغه به سرته رسولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو دا تیرو سورو سراہی سے دا ننگرہار خوگیانو لسوالے اڑوندہ دا وزیرو پتنگی کی دا طالب و داعش و سلوالو ترمنس چگڑا روانہ دا چلا ملے پا سرگونہ کورنے خپلو سیمو پر خودو تا اڑ شوی دی او دا خوگیانو لسوالے پا بلا بلو سیمو کی دا غسی پا بد حالت کی شون تھی روی. دا ننگرہار ولایتی شورا پا یو مطبوعاتی کانفرنس کی پا ولایتی دارا و مرکزی حکومت غگو کر چی پا یاد سیمو کی دا وسلوالو پر سی دا ملیاتو دا پیل کی دو ترسنگ بیسائی شو کورنی و سر بیڑنے مرستے اکڑی. تفصیل د باس محمد عابد پر رپورٹ کے اورو.
د ننګرهار ولایتي شورا د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت نه وغوښتل چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د جنګونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې اړه وویل
تقریبا 2000 نه تر 2500 پورې خلک تر اوسه پورې کډوال شوي دي. ولسمشر یا وزیر صاحب دفاع رئیس صاحب اجرایه دې ته جدي غور ونه کړي نو امکان لري چې د ایشان به ډېر زر خوږیانو ولسوالۍ ونیسي او که یو وارې خوږیانو ولسوالۍ ونیول نو کولی شي د کابل لاره هم بند کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله ازمري په مرکزی حکومت غږ کوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې تر څنګ د په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي.
د وزیر تنګی او د دې شاوخوا سیمه د داعش تر کنټرول لاندې ده. ګڼ شمېر هیوادوال بې ځایه شوي دي او بې کوره شوي دي. ولایتي اداره او خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس د دې بې ځایه شوو لپاره عاجل او جدي تدابیر ونیسي. تر څنګ ولسمشر د ننګرهار د ولسونو جدي غوښتنه دا ده چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره باید دلته قوي او ستر عملیات په لاره واچول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول اتاوله خوګیانی وایي چې ولایتي ادارې د بیړنیو مرستو لپاره چمتووالی نیولی دی.
د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په سیمه کې شاوخوا 2000 پورې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. تېره شپه د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې ناسته ترسره شوه. دې ناستې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې نن به د سرې میاشتې او پیښو پر وړاندې چمتووالی ادارې له لوري پرته له دې چې سروې ترسره شي د 300 کورنیو سره به د خوراکي روغتیایی او غیر فراکتی توکو چې په خیمه به هم ووسی کې د مرسته له سروې پرته ترسره شي.
د زیاتوي چې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ په نښته کې تر دې دمه 8 تنه ملکی وګړي، 14 داعش او 12 طالب وسلوال وژل شوي او 8 تنه داعش او 15 تنه وسلوال طالبان ټپین شوي هم دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنو جدید گوردوارو مکمل حفاظت
پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوخولي یا لایک کولی شئ او التبی امنګ ته رائے راکولی شئ چې تاسو زمنګ خبرونه سمره خوخوي زمنګ ریپورتونه الته تاسو کتل شئ او پای باندې خپلې تبصری لیکل شئ. د خبرونه په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو، پای کې سندرغاړي احمد ساحر پاړه خبرې شوې دي. خوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجې شوه. د مجید بابر نبلن خبرونه وورو.
افغان چارواکي وایي چې تېره ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 اویا کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شیعهګانو په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوو دي بریدونو کې د مړو شمېر کېدای شي ډېره لوړه شي. د پاکستاني د پوځ مشر په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلي دي. وایي چې دا ترهګري د کړنې باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان پر هڅو اغېزونه کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا څرګندونې پرون په راولپنډای کې د افغان سفیر حضرت عمر راخیل وال سره په کتنه کې وکړي. د بلوچستان په شهرګه سیمه کې د کویلۍ خان نړېدو له کبله وو کسان مړه شوي او دوه اله درک دي. د بونیر زرلي د پولیسو مشر ارشاد خان مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د هغو دوو پولیسو مړي وموندل شول چې سمو د مخکې لا درک شوي وو. د خیبر قبایلی سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو 360 بهرنیو پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لا درک شوي دي نیمایي افغانان دي. د بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د مندني ختیځ او جنوبي ایشیا مهم هیوادونو د یوې اونۍ په دوره ځي. ښاغلی ټیلرسن به د دې سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخار ریاض ته ځي، چېرته چې به هغه د سعودي عراق همکارۍ د کونسل په غونډه کې د یمن په مسله سعودي مشرانو سره خبرې وکړي. اوس تر صنعتي هیوادونه یا G7 وایي د ټیکنالوژۍ له سترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به پر انټرنیټ د سختري دردو پروپیګنډۍ د بندولو لپاره کار وکړي.
لند خبرونه هم د مجید بابر نواره د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د 19 خبرونه سندری جادوګری په د دې ونه په خبرونه کې د نومیالی افغان سندرغاړي احمد ساحر پښتو سندری او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات به تاسو وره. د خبرونه سم همکار هارون بچا جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
سلیم شهی زه هارون بچای موردن کو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د نومیالی سندرغاړي احمد ظاهر پښتو سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات ورو. نوموړي که څه هم دری سندره زیاته ویلي خو د پښتو هغه یې هم د وخت له نو سازونو سره جوړی کړي او خلکو خوښي کړي دي. احمد ظاهر د افغانستان یو له مقبول ترینو سندرغاړو څخه یادېږي. په ولس کې د هغه د ډېر محبوبیت وجه خایداوی چې افغاني موسیقي ماډرن کړه او د خپل سندرو لپاره د خو او معیاري شعرونو انتخاب وکړ.
شراب دسرو لبان سلم نظر لرا عاشقان سلم رقص شراب دسرو لبان سلم نظر لرا عاشقان سنم ستی دمینه من داریم زن
په کابل کې سندرغاړی او د افغانستان له ملي رادیو او ټلویزیون سره د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار کوونکې بریالی ولی د سندرغاړی احمد ظاهر د کلی کور ټولنیز حیثیت او ابتدایي زده کړو په اړه معلومات راکوي. د ولی په خبره احمد ظاهر د خپل ښوونځي د موسیقۍ په پروګرامونو کې برخه اخیستل پیل کړل او هم له هغه ځایه یې حوصله ومونده چې خپل شوق او هنر مخته یوسي. د زیاتوی احمد ظاهر اله د ښوونځي خپل زده کړې پای ته رسولې وې چې د افغانستان ملي رادیو د موسیقۍ پروګرامونو ته دعوت کړ.
احمد ظاهر د ډاکټر ظاهر زوی په افغانستان کې د لغمان ولایت د ګومین د کلی اوسیدونکي پښتانه وو. مالته زیږیدلی خو دی کابل ته راغی چې په هغه وخت کې د دې دور یا د ظاهر خان د دور په وخت کې صدر اعظم وو. د هغې د کورنۍ اگر چې خلاف خبره وه خو د ماشومتوب نه د موسیقۍ سره ډېره مینه وه او د کابل په حبیبی لیسه کې خپل تعلیم شروع کړ. په ښوونځي کې کنسرتونه کېدل چې په دې کنسرتونه کې د ګډون کاو د سندرغاړي په صفت او دا بیا ونه ودی چې په 1950 کال کې د سترګې دنیا ته وغوړېده. د ښوونځي نه په قرار قرار د دې خاطر چې د ښه سندرغاړي او د سندرغاړي په خوا کې د ډېر ښه ګډون کوي نو د رلوته وخت د ښو نرمن په صفت او د هغې لومړی سندره چې استاد خیال ورته کمپوز کړ مطلع یې وو په هغه وخت کې دری سندره ورته کمپوز کړل چې از غمته نازنین از مې سفر مې کنم.
بریالی ولی زیاتوی د وخت تکړه کمپوزرانو د احمد ظاهر هنري استعداد درک کړ او د موسیقۍ په پروګرامونو کې له هغه سره همکاري وکړه. د ولی په وینا احمد ظاهر که څه هم د افغانستان د وزیر اعظم زوی وو د ملګرو د واده خدای په پروګرامونو کې به سندرې ویلې. ولی وایي احمد ظاهر به په کابل کې د موسیقۍ له استادانو سره کیناستو او له هغوی به یې په غیر رسمي توګه زده کړې کولې.
ډېری کمپوزرانو چې خوښ وو چې احمد ظاهر ته کمپوز ورکړي او هغه وویل او خصوصا ورسره د پخپله یو ځای کیبورډ هم وغوي او دې ډېرې کاپي سندرې ویلې په هغې کې ډېر مهارت لرله لکه هندي سندرې ایراني سندرې همغسې د نورو ملکونو سندرې به یې ویلې او دی په خاتونې کښې مې هغه وخت کښې ډېر اشتراک کوه چې د صدراعظم زوی وو دی به د خلکو په خادیو ته تلو چې دې سره مثلا هغه وخت کښې سلیم سرماز استاد ننګیالی او اسماعیل نوشاد عبدالله او صدرمان د دې د ډلې ګروپ وو. په هغه وخت کښې چې دې سره ډېر زیات کوشش کوو هغه نینواز وو داسې رسمي چې مونږ تاسو ورته ګوړه وایو که نه ګوړه چاته نه دی ښی دا فضل احمد نینواز د نظر لاندې کار کوو او دې سره سره دی به د استاد اشن خواته به ته د هغې نه به صدازونه زده کول او د استاد سران خواته به هم ته دی یا به یې ځان ته مېلمه کوو د هغوی نه به یې زده کړه کوله خو زه رسمي د چا شاګرد نه وو.
قمر مرد از دست و لس هوا خوانشته شمس و قمر مرد از دست و لس هوا خوانشته
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه دا داونه پکې د نومیالي افغان سندرغاړي احمد ظاهر پښتو سندرې او د نوموړي د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په کابل کې سندرغاړي بریالي ولی چې د پخپلا په پښتو او دری دواړو ژبو سندرې وایي د احمد ظاهر د فن قدردان دی او هغه د یو نوښتګر سندرغاړي په توګه یادوي. د ولی په خبره احمد ظاهر افغاني موسیقي له بهرنیو سازونو او اندازونو سره معرفي کړه چې همدا ځانګړتیا په ولس کې د خورا زیات مقبولیت لامل شوه.
به خو دې له خاطر چې د هغه وخت د صدر اعظم زوی و دې سره امکانات زیات وو، بیا بهرني موسیقي ډېر اورېده او هغه وخت کې زموږ افغانستان کې همدغه غږونکي وو، خو د چا ورته فکر او خیال نه و. نو د احمد ظاهر ورته خیال شو چې په دې وخت کې لکه استاد خیال و هغه وخت کې، یا شاه ولی ولی وو، یا استاد هاشم وو، یا دغه فضل احمد نینواز وو چې چا ترومپت غږو په هغه وخت کې، چا ګیټار غږو، چا جاز غږو. دوی ځان سره رایوځای کړ او یو موسیقي ته په افغانستان کې نوي رنګ ورکړ ورته، او په همدغه وجه به چې د ټولو په زړونو کې ځای ونیو. دا لومړی سره وو، لومړی سندرغاړی چې دا دی دود کړ، د دین وروسته بیا دا دود پاتې شو. اوس د نیکه مرغه چې لکه احمد ظاهر غوندې موږ څو کسان نور هم دلته لرو چې د هغې نه تقلید کوي، هماغسې موسیقي ده، هماغسې انداز دی. او بله خبره دا چې په همدغه نږدې ورځو کې چې یو ځوان دی غواړي چې د احمد ظاهر یو بنیاد دلته جوړ کړي، چې وزارت عدلی نه د هغې امر واخیست، وزارت اطلاعات پر څنګه سره لکه همغږی شو، بیا د موزیز موسیقي چې ورته وایي موږ دلته د وزارت اطلاعات فرهنګ تر لاس لاندې کار کوي، هغوی موږ ته دغه اجازه نامه ورکړه چې دوی د احمد ظاهر په نوم اوس یو بنیاد را جوړ کړي. په دې کې زما نه غوښتنه کړې ده چې پکې زه په وضعیت واخلم او پکې اوسېږم. دې له خاطر څو ځلې ما پسې هم راغلل چې کته راشي زمونږ سره، خصوصا د پښتو څانګه کې مونږ سره کار وکړي، چې احمد ظاهر پښتو هم ښه ویلي او دری هم ښه ویلي. خو دا هلکانو چې جوړه کړې ده دوی دری ژبې دي ټول، نو ما نه په دې غوښتنه وکړه چې دا پښتو څانګه به ما ته سپاري.
بریالی ولی زیاتوی پر دې سربېره چې احمد ظاهر د پښتو ډېرې کمې سندرې ویلې دي، پښتانه یې پر نوم او هنر مین دي. د ولی په وینا احمد ظاهر د پښتو سندرې دومره په خوند او رنګ وویلې چې دری ژبې یې هم د هغو اورېدو ته اړ کړل.
ډېر کمې دي، خو د حمزه بابا یو کلام دی کنه، وایي نور خایسته کوي خو خالې نمونه نمونه ده، بس ده دا یو دانه خروار لره کنه. ډېر کم دی، د سلور پنځه سندرې دی ویلې، اگر چې سندل ته دل تر نور ډېر زیات دي. د دری سندرې چې موږ د کیسټونو د افغان موزیک نه اورېدلي، اریانا موزیک نه اورېدلي، او د کنسرتونو نه اورېدلي، او د ټلویزیون نه اورېدلي، او د ریاډو نه اورېدلي. خو په دې کې د پښتو یعنې د څه درته ورمه چې پنځه فیصده به پښتو ته کار کړی وي، خو هماغه پنځه فیصده خپل ځای نیولی، یو خبر خدا دش دی یو انداز انتخاب کنم د موسیقي په ډګر کې په هغه انداز کې دی پښتو سندرې ویلي یو څو دانې چې په هغه کې جاز او ګیټار په هغه وخت کې یو هغه لایف ټول نو وجه دا وه چې د پښتنو په زړه کې ځای نیولی بلکې دغه پښتو سندرې د درجو په زړه کې هم ځای نیولی چې کله مونږ محفل ته ځو بیا مونږ ته فرمایش داسې راځي چې دا ما زه هغه پښتو سندره وایه درجي به راته وایي نو زه پر دې افتخار کوم چې که ځای نیولی وجه یې همدغه ده چې دوی ښه انتخاب یې کړی او د ښه انتخاب په ښه موسیقي او ښه کمپوز
بریالی ولی وایی هغه وخت چې احمد ظاهر د افغانی موسیقۍ په ډګر کې نوم پیدا کړ کابل ښار د کنسرټونو لپاره په سیمه کې مشهور و پر مهمو دولتي او ټولنیزو ورځو بعد احمد ظاهر کنسرټونه جوړېدل او د هغه د سندرو مینوالو به په ګڼ شمېر کې ګډون پکې کاوه
هغه وخت کې خصوصا افغانستان کابل د کنسرټونو ښه جوګه و یعنی د کنسرټونو آداب خلک ښه ساتل نو په جمعه کې یو ځل یو سینما به یو وخت هلته به کنسرټ ورکوو خصوصا زمونږ جشن چې و د استقلال په هغې کې به یوه ورځې به د کنسرټ و په چمن حضوري کې نو دې په خوا کې به د نورو هنرمندانو سټیجونه و لکه احمد ولي به و استاد سرهنګ به و د مشرقي سندرغاړي به و د پکتیا به و خو دې له خاطر چې د خلکو په زړونو کې ډېر ځای نیولی و دې په کنسرټونو کې به ډېر سخت بیروبار و ډېر ښه موزیشنان به یې راغوښتل دی خو دومره د مادیاتو شوقي نه و د معنویاتو شوقي و او ډېر کار یې کوو نو وو ورځې خو به په جشن کنسرټ د معلم په ورځ د مور په ورځ خصوصا مور ته ډېرې سندرې ویلې دي د مور په ورځ باندې به دې په یو ورځ کې به تقریبا 15 یا 20 ځای به کنسرټ و
شنن
کابل میشته سندرغاړې بریالی ولی وایي احمد ظاهر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره یو شمېر سندرې ثبت کړي. افغان دولت د احمد ظاهر کار او په ولس کې د هغه محبوبیت ته په کتو نوموړی 15 ځله د کال د غوره سندرغاړي په توګه ونوماوه. د ولی په وینا نوموړی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په شمول ایران او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته هنري سفرونه کړي دي. ولی زیاتوي احمد ظاهر د خپل ژوند شاوخوا 40 کلونه د افغاني موسیقۍ د یو ځلیدلي ستوري په توګه تیر کړل.
پنځلس کیسټونه په افغان موزیک ثبت کړي او څلور کیسټونه په اریانا موزیک ثبت کړي. مهمه خبره هغه ده چې 15 ځلی دی غوره سندرغاړی د افغانستان شو. نو دا نازول دی ډیر نازول زما په نظر چې یو هنرمند که یو ځل غوره شي دا به غټه خبرې که دوه ځلې شي. دا 15 ځلی سر په سر هر کال لومړی او غوره سندرغاړی و. تاجکستان ته تللی کنسرت ورکړی، ایران ته تللی چې په دری پوهېدل، اغین ته تللی چې پښتو پوهېدل، هلته تللی، ننګرهار ته راغلی کنسرت. ولایتونو خو د افغانستان ډېر تللی، خو بهر ته چې کنسرتونه یې ورکړي هغه زیات په تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران کې. تر اخره پورې چې ژوندی د 15 کلنۍ نه واخله تر 15 کاله پورې دی خزلی دلن دی او پندغه دور کې دی خد دور و، یعنی ټول دور یې خو د 15 کلنۍ نه واخله تر 15 کلنۍ.
بریالی ولی وایي احمد ظاهر د پښتو یا دری غزل په برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. هغه زیاتره مستي او پارونکي سندرې له نویو او ماډرن سازونو سره ویلې دي، کومې چې خلکو خوښي کړې دي. ولی زیاتوي د احمد ظاهر سندرې اوس هم نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم خلک په هغه زوړ خوند سره اوري.
د هنرمند په صفت غزل اورم، هغه سې غزلونو ته ډېر کار نه دی کړی. دا ډېر کار داسې کړی لکه یو د غربي موسیقي په چوکاټ کې راوستل، هغه هم دریا پښتو سندرې ویل. غزل خو د داخل صاحب خبره چې غزول غواړي، غزل ترې ډېر کم کار کړی، خو نورې موسیقي سره ډېر زیات کار کړی چې هغه غربي موسیقي ده. یو د هغې په خواخوا کې محلي هم تر اوسه پورې په ما خوند او رنګ یې اوري، یوازې دلته نه، خصوصا په دې نږدې ورځو کې زمونږ د تاجکستان هنرمندان ډېر زیات کابل ته راځي. نو بغیر د دې نه چې د افغانستان خبر درته وکړم، هلته چې وایي چې ستاسو د خوښې هنرمند څوک دی، هغوی سیده په سیده وایي چې احمد ظاهر. او هغوی چې په یو ټیکسي کې کښېني په تاجکستان کې، ازبکستان کې او ترکمنستان کې، بغیر د دې نه چې پوه شي چې ته افغان یې، تا ته به د احمد ظاهر کیسې د هغه ځان دپاره وي. احمد ظاهر تر اوسه پورې اورېدونکي هماغه سره شهید لرودل.
بریالی ولی زیاتوي احمد ظاهر سربېره پر دې چې یو بااستعداده سندرغاړی و، د ښو اخلاقو او ښکلې څېرې څښتن هم و. د استاد سراهنګ یوه کیسه راته کوي چې نوموړي څنګه د احمد ظاهر د یوه کنسرت ګډونوالو ته د هغه د زیات شهرت راز په ګوته کړ.
دی د ډېر ښه اخلاقو خاوند و، د خپل موزیشنانو سره خصوصا د خلکو نه بغیر د خپل موزیشنانو سره داسې و لکه ورور. په هغه وخت کې دا ښه موزیشنان دلته د خرابات کوڅه، دلته یو کوڅه ده په کابل کې چې دا هنرمندان خصوصا استادان هلته اوسېدل، لکه استاد سراهنګ، استاد رحیم باش، استاد اشم، استاد محمد عمر هلته اوسېدل. دی دې له خاطره چې ځان وجیګ ونه ګڼي، نو دی به چې هلته راغی خپل بوټان به ویستل، بیا بلې بعد کوڅې ته ننوتل. ویلی چې دلته استادان اوسېږي، زه وایم په بوټان په پښتو نه وي، خلک به ورته وزرونه کول چې واله که ته د صدراعظم زوی یې. هغه ویلي که د صدراعظم زوی هم یم، خو د هنر په مقابل کې ډېر ټیټ یم، چې دې کوڅې ته نه وځم، دلته استادان مې دعوې له خاطره زه پیابلې ځم. دې ته استاد سراهنګ یو خبره کړې وه، لکه استاد سراهنګ کنسرت ته به یو 40 کسه هغه ادیبان هغه خلک به ناست وو، او دې کنسرت کې به 40 زره کسان ناست وو. هغه دې سټیج ته راغی او مې کې وخت ورته ویلي که تاسو وګورئ په دې بازار کې چې د یو صدراعظم زوی تیر شي، خلک به څومره ورنه راتاو شي چې هغه دی د صدراعظم زوی، هغه دی د صدراعظم زوی. ښه ویلي که څه د صدراعظم زوی ډېر ښکلی وي، او بیا به څنګه وي؟ وایي به هلکانو جنکان به ویل چې هی د صدراعظم زوی څومره ښکلی دی. او ویلي که د صدراعظم زوی هم وي او ښکلی وي او هغه سندرې هم وایي، خلک به څه وایي؟ دا خلک به څومره ورنه تاویږي راتاوي. نو دا واقع دی 40,000 کسان ورنه راتاو دي، زه منم.
سندرغاړی بریالی ولی وایي د احمد ظاهر مړینا چې هم په افغانستان کې د یوې ټرافیکي پیښې په ترڅ کې وشوه، ځینې خلک یې لا هم د هغه د لمنځه وړلو لپاره د یوې دسیسې نتیجه بولي. د ولی په وینا د احمد ظاهر د مړینې خبر په داسې ورځ خپور شو چې د کابل حکومت او ښاریانو د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره تیاری نیولی وي.
د مرګ خوازې تروسه ما هغه سي چې پړدې کله ورته هم کدا سیاسي مرګ دا به کېږي سیاسي مرګ باندې ورته اماغه یو طرف کې هیبه سورته وي نو په دې کې ډېرې ډېرې خبرې دي یعنی واضح خبره تروسه مونږ ته نه ده معلوم او بله خبره د مړینې ورځ دې هغه ورځ باندې د مور شو چې په هغه ورځ باندې د خوځ نړیواله ورځ نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به د یو رئیس جمهور یا وزیرانو د جنازې پسې به دومره خلک نه و چې د احمد ظاهر پسې و او تروسه پورې د هغې کال کلیزه داسې لمانځل کېږي لکه چې مونږ دلته د خپلواکۍ ورځ لمانځو دغسې ورځې لمانځل کېږي تروسه پورې اولادونې شته دي چې زوی رشاد نومېږي رشاد ظاهر او لورې شهنم نومېږي دوی په امریکا کې اوسي
اوریدونکو د مشال رادیو د دیونه په سندرې جادوګر خبرونه کې مو د نومیالي افغان سندرغالي احمد ظاهر د هنر او پولیس کې د هغه د بیساري محبوبیت په اړه د کابل میشتي سندرغالي بریالي ولی لخلې معلومات ووریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم د احمد ظاهر له دیوي بلې پښتو سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه
بدر تھاڑو سب در تھپا ہو یار سندر سرا خانہ جو رانا شدی در سندر سرا خانہ جو رانا شدی او بدر تھاڑو سب در تھپا ہو یار سندر سرا خانہ جو رانا شدی
دانی منړی غږ هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زمانه کت زوی بوتلو ده اتا اومیا
آکی پا ما ترشیو نماوی چی ده زمان فرنه منده چی کمی بیکا نخ پکار ده چی ده رانا تا راو ده پشپک که پاتی شیو
پا اونی زخبرونه ده نیمی نره غک که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات تر کو
مونو سوچ برکو نو فکر برکو چی کمی ده تطریه ده پاره چی کمی پا مختق ده پاره دوری اغی گولا خیزان ترشان که
سمرا پویا یا ورسیا سمرا حیمت لڈکا کبایل پختنه ده بلا نشتا
ده خبرونه چی احمد شا آزمی ابراندی کوی هر شنبه یا خالی ده پیخور پر وقت مازیگر پاوکم 15 بجه او هر یک شنبه یا اتوار غرما پاوکم 1 بجه اوریدل شي